پروژه باید په ښه توګه پر مخ یوړل شي او څارنه هم په جدي توګه وشي. جمهور رئیس غنی دا خبرې د افغانستان د عامه ګټو وزارت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د عامه ګټو وزارت باید زیربنایي پروژو ته چې پکښې د سړکونو جوړولو پروژې هم شامل دي ډېر پام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د عامه ګټو وزارت 90% کارکوونکي باید په تخنیکي برخه کې او 10% نور په اداري برخه کې کار وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت نن د هیواد په لس ولایتونو کې 19 د مرغداري د پروژو قراردادونه لاسلیک کړه. د کرنې او مالدارۍ د وزارت سرپرست سلیم خان کندوزی د دغه قراردادونو د لاسلیک کولو په لړ کې خبرګرانو ته وویل چې د دغو پروژو مالي لګښت 120 میلیونه افغانۍ دي چې د جهاني بانک لخوا د کرنې وزارت ته ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي باغداري او مالداري د پروګرام لخوا به په هر ولسوالۍ کې 50 کورنۍ ته 100 چرګان د خوراکي موادو سره ورکول شي. د ښاغلي کندوزی په خبره د دې پروژو د عملي کولو سره به د افغان ښځو اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي او له بلې خوا به هیواد ته د نورو هیوادونو څخه د چرګانو او هګیو واردېدل کم شي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 90 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، او د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 24 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
د خو سوداګر او پنګوال وایي چې د ولایت وارداتي برښنا راشي نو دوی به په خوست کې د تولیدي فابریکو په جوړولو پنګونه وکړي. نجیب الله خیل په دې موضوع راپور لري.
د خو سوداګر او شتمن خلک وایي سره لدی چې خوست د کاروبار لپاره خو مناسب آب و هوا لري، امنیت هم ډاډمن دی او د پنګوال سربایه هم پکې خوندې ده، خو بیا هم د برښنا د نشتون له کبله دوی زړه نه خکوي چې خپل پنګ د بهر نه خپل سیمې ته راولېږدوي او په دې توګه لږ تر لږه د پلاستیکي توکو رخت یا ټوکرو او خوراکي شیانو وړې وړې فابریکې جوړې کړي چې هم ورسره خلکو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي او تر څنګ د هیواد اقتصاد هم ورسره پرمختګ وکړي. د الف شاه منګل په نوم یو تن زوی سوداګر آزادۍ رادیو ته وایي چې
په خوست کې چې برق نه وي هیڅ شی نه کیږي. په برق پر هر څه تړل دي. برق چې وي په برق نه دي رخت فابریکې رتلای شي، د چپلاکو فابریکې رتلای شي، اوسنته پرکونه جوړدای شي، مګر دا چې برق نشته دا هر څه په ټپه ولور دي.
خوست خاروال کرامت خان خپلواک وایي خوستي سوداګر په پاکستان او عربي هیوادونو کې شخصي فابریکې لري، خو دلته برېښنا نشته نو دوی نشي کولای خپلې فابریکې خوست ته راولېږدوي، ځکه په اوسني وخت کې برېښنا او پانګونه سره تړلې دي.
خلک شتمن دي، پانګوال دي، دوی په کراچۍ، دوبۍ، په اماراتو کې فابریکې لري، کارخانې لري، خو متاسفانه چې په خوست کې دا زمینه سازي د دې پوره نه ده شوې. دلته صنعتي پارک افتتاح شو، خو د دې لپاره حرارتي برېښنا ته ضرورت دی چې قیمت یې ټیټ وي. مینان د خوست صنعتکاران په عمومي کې غوښتنه داده چې باید دوی خپل حرارتي برېښنا ته د دولت توجه وکړي.
د خوست د برېښنا شرکت رئیس مایل شاول چې خوست د برېښنا په انتقال عملا مقدماتي او لومړني کارونه پیل شوي دي.
د افغانستان برېښنا لوی اجرایي شرکت عمومي رئیس په 13 میاشتې کې ژمنه وکړه چې خوست به وارداتي برېښنا انتقال شروع ورسیږي. نو عملا په دې باندې کار پر روان دی. په مرکز کې
د خوست ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤول بریالی روان منی چې د ارزان او دوامدار برېښنا نشتون په خوست کې د پانګونې مخه ډپ کړې. خدای زیاتوي چې دا مسئله نه یوازې په مشخص ډول اړوند وزارت سره شریکه کړي، بلکې د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل ولسمشر اشرف غنی ته هم وړاندې کړې ده.
خوست د وارداتي برېښنا را لیږد د خوست پرمختګ لپاره او په خوست کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ډېر اړین دی. اړوند وزارت او په مجموع کې مرکزي حکومت ژمنه کړې ده چې وارداتي برېښنا به لوګر او پکتیا او بیا خوست راځي.
کتون کې په دې باور دي کچېری په خوست کې د برېښنا د تولید په موجودو سرچینو اساسي کار وشي، د اوبیز برېښنا لپاره یو شمېر واړه بندونه جوړ شي، همدارنګه د لمر او بادي لشته سرچینو څخه هم ګټه پورته شي، نو ترلاسه شوې برېښنا به د دې ولایت ټول برخو ته بسنه وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونی په دوام کې د انصاف پلاټه کې او حقیقت سره پروګرامونه لرو. خو مخې تر دې پروند بلوچستان په کېچ سیمه کې د دروتنو په مرمیو سوري مړی ترلاسه شوې دي. له دې سره د حکومت شمیر لمخې سشکل په دې ایالت کې د مندل شویو مړیو شمیر 144 تنو ته ورسید. د دې موضوع په اړه له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور واوري.
په بلوچستان کې د اوسنی ایالتي حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ورکو خلکو موندل او د هغوی د وژل کېدو او د مړیو د موندلو د لړۍ پای ته رسول دي. خو سږ کال هم د تیر حکومت غونډې په دې ایالت کې نه ورک خلک وموندل سول او نه یې د وژنې لړۍ تم سوه. د سې شنبې په ورځ هم د ایران پولې ته نږدې د کېچ زیلې لمن سیمې د درو تنو مړي وموندل سول چې د پیژندنې لپاره د تربت ښار روغتون ته یوړل سول. د سیمې لیویس پولیس وایي چې مړي یوه ورځ مخکینی معلومیږي او درې واړه پر سرونو، سینو او مخونو په ډزو ویشتل سوي او بیا په یوه دښته کې غورځول سوي دي. په وژل سویو کسانو کې یو د مند او بل د دشت سیمې بلل سوی، خو درېیم تن نه دی پیژندل سوی. د دوی د وژنې علت څرګند نه دی، خو د ورکو بلوڅانو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدر بلوڅ وایي چې دغه درې واړه کسان د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو. د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 144 تنو مړي موندل سوي دي چې وایي په هغوی کې 140 تنه د پیژندلو نه وو. خو په پیژندل سویو کسانو کې 1 مړي د بلوڅانو، 15 مړي د پښتنو او 19 مړي د نورو قومونو د خلکو وو. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ بیا په تیرو 12 میاشتو کې د موندل سویو مړیو شمیر تر حکومتي شمیر څو چنده زیات یادوي او وایي چې تر تیرو حکومتونو د اوسني حکومت په وخت کې د ورکو بلوڅو زیات خلک ورک سوي او وژل سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تشدد د وژل کېدونکو کسانو د خرابو مړیو د موندلو لړۍ شاوخوا 15 وړاندې پیل سوې او لا هم روانه ده. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د شمیر له مخې د ورکو بلوڅانو شمیر 20,000 تنو ته ورسېد او د هغو ورکو خلکو چې مړی یې موندل سوي شمیر 6,000 تنو ته ورسېد، خو حکومتي شمیر تر دې ډېر کم دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې متقاعد افسر عبدالقاهر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی وایي چې د پروان ولایت د باګرام په ولسوالۍ کې د ملک بابا په نامه یو ملک ځمکه غصب کړې، د وهلې ټکولې او د مرګ ګواښ ورته کړی دی چې له خپلې ځمکې باید صرف نظر وکړي.
مشکل ما یې تر اوسه کې د وخت کې افسر بودم د میدان
زما ستونزه دا ده. کله چې زه افسر وم په میدان کې شاوخوا 24 کاله مخکې د میدان په خلو کې مې له قلعه خوجایانو شپږ بیس ځمکه واخیسته. په 2 کال کې زه مهاجر شوم، ایران ته ولاړم. د 14 کلونو وروسته چې راغلم دغه جایداد مې څو کسانو په خپل منځ کې ویشلی و. بلاخره له دې امله چې زه د کاپیسا یم خپل وی دلته ډیره ده. ما په 2 کلونو کې د ځمکې نیمایي لاسته راوړه چې هغه هم په محکمه کې د ځمکې خاوند خط راکړ چې ما خرڅه کړې. هغوی ویل بیرته ورته تسلیموو. نو ویل یې چې زما پلار خرڅه کړه، لا ولې خپل اسناد نو راوړي او اوس یې چې راوړل نو زمکه بیرته ورکو. په محکمه کې اقرار وکړ او سند هم له ما سره دی. یو بل قومندان وزیر هم تقسیم کړی و. زما درې دوکانونه یې خرڅ کړی و. هغه هم په محکمه کې خط ورکړ چې غصب کړی مې نه ده. د هغې د محکمې اسناد هم لرم. نو دلته زما د جایداد په نیمایي کې یوه ملک درې دوکانونه جوړ کړي چې څو ځلي ورته ولاړم، هېڅ زما غم ونه خوړ. او ویل چې دغه ځای ملک بابا مونږ ته راکړی. ملک بابا ته چې ولاړم دوو کسانو ته یې ویلي وو چې دای ووهئ. هماغه وه چې د روژې میاشتې په څلورویشتمه یې زه ووهلم او د روژې په ویشتمه یې ما ته د مرګ ګواښ وکړ او ټلیفون کې د مرګ اخطار راکړ او سخت په قهر وه او ښکنځلې یې کولې. نو زه پروان ته ولاړم، دوسیه مې ولسوالۍ ته راولېږله. تر اوسه ولسوالۍ نه ملک راوغوښت او نه یې جلب کړ. هېڅ زما سنه ونه لوستله.
روان کدن د ولسوالۍ ته، ولسوالۍ ته بالا نه ملک جلب کدن، نه هېڅ سنه ما را کس نمی خوانه.
تاسو ټول از مکه څومره واله ملک بابا سربېره ستاسو د زمکو په غصب کې نور کوم کسان لاس لري؟ اوس د زمکو څوک نه درکوي؟
ای خو نصر وزیره که امی قماندان وزیر صاحب زمین گرفته بود
د دې نیمایی قماندان وزیر نیولی و چې رای کړه نور نیمایی ته جعلی اسناد جوړ کړي چې د پروان په محکمه کې دي. امکان لري چې دغه موضوع په قانوني ډول حل شي. د عبدالمالک په نامه یو قصاب چې د غلام علي سیمې دی جعلی اسناد یې ځمکې ته جوړ کړي. دلته مې دوه اتاقونه جوړ کړي، نانوایی ده، هوټل دی. زه چې ایران ته تللم د په جعلی اسنادو خرڅ کړي.
غلام علي سره فروخته جایداد مره 20 لک. دوی نمی ما د محکمه هستیم.
په چای خرڅه کړي ده؟
بر عبدالمالک فروخته.
اوس تاسو څومره ځمکې پاتې دي؟
چای بسوه 16 بسوه زمین سند اصولی ما بجز دارم.
شپک بسوی و دری بسوی چه دزمکی خوان تقسیم کردی و او خرسه کردی و هغم بیرت نیولی چه اوز میپکی و کوتا جورا کردی. ویریگم چه بیرت رانا وانخلی. اختاری را کردی داغ زورواکو چه دا هم بیرت در نخلو. زه هیز کار نلارم، هم دلتا پروتیم. اوز می دوسیه دا بگرام ولسوالی پا جنایی چانگا که دا. داغ ملک چه دی بادیگاردان لری، یعنی یو بدماش دی. پا مرگی هم گواخلیم.
خوشای منصب بودم از ما هیچ کسی نیست. طور است که نمی ملکی هست بادیگاردا داره و یک بدماش از دیگر. اختار مرگم بر ما داده.
مونگ ده داغ از مکه پاره ده ملک بابا نظر هم را خیسته ده.
دا سه دواک دا کلی ده دا اشتباه ده. ما سره ایچ معاملی نلر آقا.
یعنی تاسو وای چه دی موضوع که ما ایت مداخله نده کری او دو دوی زمکه ما نده نیولی او لزور نه هم استفاده نکوی؟
اصلا
د عبدالقاهر د زمکه پا آرامو د پروان ولایت د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی سره مرکه وکړه او په سر که ما تری ده دغه ستونزې پا آره پختنه کری. ولسوال سپ تاسو د دې په اړه څه وایي چې دغه مشکل څنګه دی؟ تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
زه خو په فارسي هم روزانه ډېر مراجعین دلته مراجعه کوي او داسې مشکلات ډېر دي دلته. زه په یاد نه لرم چې دا مشکل کوم وخت دی او دا سړی هم وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې زه تک را تک هم د دې لپاره او زه دومره په حافظه دې نه دي چې دا صحیح دي که نه دي. یعنې مقصد که رابی ده آقا هر مشکل چه دید ملک بابا سره کینه هم او آقا سره مرسته کنم چه دا مشکل حل کیگی.
دوی وای چه دا شپگ میاشتی کیگی چه دا ده ولسوالی جنایی مدیریت تر آقله ده و تاسو دفتر تیم توزال مراجعه کرده او دا وای چه دا ملک بابا یه زورور کس ده بادیگردان لری وصله لری
خور دافت دی پوشوی ده بگرام ولسوالی دو دوله که نفوذ لری داسې قضایات ډېر دي او دا جنجال د زمین په جنایي هېڅ اله نه لري. دا حقوقي بڼه لري. حقوقي حقوق مدیریت لرو، څارنوالي دي، محکمه دي. دی په هغو اړه دی. دا سړی چې هغه خبره زه نه منم چې دا جنایي مراجعه کوي او جنایي دا کار نه کوي. دا حقوقي بڼه لري. حقوقي به حقوق مربوط دي، ولې جنایي تک را تا کوي؟
یعنی دوی دو حقوق څنګه تاسو معرفي کوئ؟
دا حقوق دي، دا حقوق باندې دي، دا حقوق حقوقي باندې لري او حقوق علي لري. د جلای ولې دا تک را تکوي؟
دا یو خبره تاسو ته ایدوي چې ملک بابا یو زورور کس دی او د دوی ځمکې غصب کړي او کانتینر نه پیښي.
یو ملک دی، دا خلک ملک تاکلي دي او دا پروسه د ملک تاسو دي چې خلک وتاکي سړی نه
ځان
ملک وتاکي. دا ملک بابا چې دی ملک بابا خلک وو ملک خاطر دی او سړی نشي کېدای چې یو سړی ملک ځان نور خاص پزور وتاکي دا ملک بابا ملک د خلک دی ملک بابا چې زوره وای دی ورې ملک تاکل دی
هو کا بر حق او شرعي اسناد د دې ځمکه
ثابت دي چې د محکمې سرانوالي بر حق ثابت دی د مدرک له په اساس سره چې مدرک ولري سرانوالي حکم کوي چې دا عبدالقهار بر حق دی قومندانۍ ته امر ورکوي چې دا حق دی
او ول سوال صاحب کده بر حق او شرعي اسناد لري تاسو ته مراجعه وکړي نه تاسو دا ژمنه کوي تعهد کوي چې دې ته به داس مکوار وسپاري
دا ژمنه 100% کوم چې دا حق دا به ته ورکړي
څه واخه غوي تاسو تر درشي
اوس خو زه وویل چې زه پر اختر کې هم هغه ورور رابطي ما ته چې زه وګورم چې خبره څنګه دي زه پر اختر کې هم 24 ساعت د رسمیت په وخت کې همیشه پر اختر کې هم رابطي پر اختر چې تاسو اړیکې لري ووایي چې راسه پر اختر کې زه هغه در نږدې وګورم چې خبره څنګه دي
او کور ودان ولسوال صاحب ژوندی اوس مهرباني
ولسوال
در دغی مرکه و ساعت روز تا مونگ تا دباغرام ولسوال عبدالشکر قدوسی در تیلیفون پا کرخه او ویل ملک بابای حاضر کرده او آقاوایی چه لداسی وی قضی خبر نلری خو مونگ دباغرام لولسوال چخه در دغا موضوع تر تیرن و روز تا در بل مرکه غختن وکرد چه دستونز تر تیرن و روز تا با پراتلون که خپراونه که تاسو یو عربیات در دغا مسئله لحاله خبر کلو تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو سلام داونه د خبرونه از اجمل تورمان ورنې کوم په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو سره سم خلکو ته په دې اړه اندېښنې پیدا شوې چې آیا افغان ځواکونه به وکول شي چې په هیواد کې امنیتي مسولیتونه په یوازیتوب سره سمبال کړي او کنه د دې ترڅنګ یو شمیر امنیتي کارپوهان هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو په انتقاد سره وایي چې که افغان ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې مرسته ونه شي نو ناشونی ده چې روان کال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات په یوازیتوب سره په ښه ډول پر مخ بوسي موږ د دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره او دا چې د افغانستان د دفاع وزارت تیاری په دې اړه څه دي د دغه وزارت د ستر دریستي اپراسیون د رئیس تورن جنرال افضل امان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو خاخلی امان کرته وای چې تاسو څومره تیاری لرئ د دغه امنیتی مسولیتونو د اخیستلو لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ وطنوال به شاهد یی چې د افغانستان ملی فوج په دې تیر شوی کال کې ټول هغه مسولیتونه مکلفیتونه چې زمونږ په غاله وو مستقلانه اجرا شو د پلانګزاري نشرو تر څوک ادارې پوری ټول خاص عملیاتونه او کمانډو عملیاتونه په هغه نقطه نظر چې تعدید کوم چې د عملیاتونو موږ سره ورسېدو او زمون قوتونه زمون دواکونه او زمون جزاتانونه او قرارداګان دا تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کی په دې کې ان شاء الله موږ کوم تشویش نه لرو دا په دې ټول کله مخکم ډیر هي تجربه لرو او پس له دې خپل خلکو ته دایت منان باور کوچه د افغانستان وسلوال فوز خاصه اردو قوتونه ځواکونه قادر پدې دي چې د وطن دفاع وکړي او د تروریزم پر ضد وجنګيږي او دا ملکه او دا ممارسه پدې کې شته دي او دا قابلیتونه پکې موجود دي
بله خغله من تاسو ویل چې تر ډیره تاسو د عملیاتونو تر سره کړل څومره ستاسو نظر باندې افغان پوسټ په دغه موجودیتونه کې بریالي وو
که دا 2013 کال چې تیر شو مونږ به شاهد نه یو بلکې د افغانستان ټول ولسونه پکې شاهد دي چې دشمن ترکات لړل ولی خوشبختانه په ټول افغانستان نه پساته ولسوالي نه په سطح هغه نقاط استراتیژیک چې زمون هدف و چې باید هغه ته وساتل شي او ثبات پکې تامین شي. داسې نقاط په دې وطن کې نه شدې دی چې د دوی افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې وي. فقط دشمن همهغه پخوانی تکتیک د میګذاري نه، د انفجار نه، د دری انتحار نه او نور تعدیدونه سو استفاده کی، ولی په جبهات او په مختلف نقاطو کې چې کوم دستاورد ولري په دې تیر شوي کال کې هیڅ دستاورد هم نه لرلی، نه امیدوار یو چې په دې نوي کال کې هم برای زموږ سره وي.
خو ښاغلی من، ځینې امنیتي کارپوهان د دانګام عملیات ته پام سره وایي چې هلته وسلوال مخالفین په لومړیو کې بریالی ښکارېدل او مخکښ خول، او دې ته پام سره وایي چې راتلونکی کال شاید ستونزمن کال وي د افغان ځواکونو لپاره، ځکه چې د ناټو ماموریت هم جنګي ماموریت پای ته رسیږي او په ټوله کې امنیتي ځواکونه ټول مسؤلیتونه اخلي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه به خپل ټولو منصوبینو ته دا مبارکي وایم او د ټول خلکو ته مبارکي وایم چې د دانګام هغه تهاجمي عملات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوی وو په خیر سره سرته ورسېد، او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي، او هغه منطقه زموږ د قوتونو لخوا مدافع کیږي. او که کوم چیرته هم داسې دشمن غواړي چې داسې برخوردونه
وکړي،
ډېرې کمې منطقه لا پاته دي چې هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و په ارغل کې، هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
په دغه بری کې تاسو څونه تلفات ورکړل مثلا په څو ورځو کې په ټولیز ډول؟
تر هغه پورې چې تشنج و دهشت افغانی و او یرغل و د دښمنانو، زموږ تلفات کاملا ناچیزه و، گرچه ډیر متاثر و متاسف و په دې کې چې که یوه سرباز مونږ شهید ولرو یا یې زخمی وي، مونږ دپاره د ناامیدي او دیه سوال دی، مونږ په خپه کیږو. ولی په دې تهاجمات چې دښمن ډېرې تلفات ولیدل، زموږ قوتونه تلفات بیخي ډېر کم و.
فکر کوي چې لامل یې څه و؟ ولې مثلا افغان ځواکونه ونه توانېدل چې په لنډو ورځو کې په دې صورت چې مثلا مونږ دونه امکانات هم په لاس کې لرو او ضمناً د ناټو ملګرتیا هم راسره وه، ولې ونه شول کولای چې په لنډ وخت کې دا تصفیه
کړو؟ دا عواملونه خو تاسو ته به معلومي، هلته خو ډېر استراتیژیک نقاط دی په دې دانګام کې او په کونرو کې، جنګلزار دغه منطقه، کوهستانی د دغه منطقه، او مخکې له دینه چې ګرچې مونږ آمادګي لرله د دفاع لپاره دغه منطقه، او زمونږ یو جدتان پکې میشتو او هغه جدتان تر آخر پورې د دې منطقې نه دفاع وکړه. ولې له بده مرغه هغه استراتیژیک نقاط د دشمن په لاس کې متاسفانه د یو څو ورځو مخکې وو، او مونږ هغه قابلیتونه چې بمبار د هوایي ته ضرورت، ګرچې دا دوستان مونږ سره یوه دوه ورځې کومکونه وکړو، مگر خپل زمون تیاری بیا تجزیش شو، اغا نقاط چه دشمن پکی مشته و یا موزیگان لللل، اغا زمون ده قوتونه، یعنی دوایی قوتونه لخواست سرکوب شوی وی، او ده عوامل سبب شو چه یو تو ورزی ده مسئله، گرچه مون پا جنگ که و مگر نوی قوتونه ده کابل نمون تجهیز و که اول تمون لیگلی وی، و در این زمان زن نور مشکلاتونه پکی وی چه ده مده تقریبا دلس و دولس ورزی ته دوام وکړه. مگر په هر صورت پس له دې دوام نه برای اوس د اردو د منصوبې نه د قرارګاګانی چې هلته په دې فعالیت کې مصروف دي، زه به ستاسو په نمایندګۍ هغوی ته مبارکباد وایم چې هغه دستاوردونه چې مونږ په پلان کې وو هغه ته راورسید.
بله ښاغلی من، تاسو ویل چې په ځینو برخو کې مثلا هوایي برخه کې تاسې سره مرستې وشي مثلا د ناټو ځواکونو لخوا، ولې آیا موږ خپله افغان پوځ په دې برخه کې ستونزه لري، مشکلات لرو موږ؟
خو دا مشکلات تر یوه وده پورې شته دي، ولې په یاده نه
څه وخت نه دي او تر څه وخت به دوام وکړي؟
خدای دې وکړي چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به دا مشکل به عمل شي.
یعنی اقدام شوی دی؟
موږ خپله پیشنهادونه په مقرر سره دوستانه ته پیشنهاد کړي، او دا ظرفیتونه ورځ په ورځ مونږ تر رسیږي او دا مشکل به عمل شي.
ښاغلی من، ډېر پاره چې پراتلونکي کې مثلا دغه د دانګام جګړه چې وه چې د داسې مسایل نه مخنیوی وشي، وقایوي څه په پام کې شته چې پراتلونکي کې
دا د دانګام جنګ یا د دانګام عملیات د دې نه مونږ ډېر ښې مستقلانه تجربې واخیستله؟ ما مونږ تدابیر لرو چې پس له دې نه په نورو ځایو کې د ثبات د حفظ په خاطر خاص تدابیرونه ولرو چې هغه زمونږ په پلانو کې شته دي.
بله، ویل کېږي چې په درېګونو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ شوي د حمایوي عملیاتو په اړه هم خبرې شوي دي. مثلا که چیرې پاکستاني ځواکونه هخوا د پولې عملیات کوي، دې خوا به حمایوي عملیات ځکه کېږي چې پټن ځایونه جوړ نه شي د دښمن دپاره. په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، څومره کار شوی تر اوسه؟
موږ د دې دپاره خاص یو طرزالعمل په لاس کې لرو چې امیدوار چې په دې ختم د دې طرزالعمل داسې هماهنګي برای ایجاد کړو او اعتماد سازی به او کو چه پس لعدن کوله شو چه مشترک نه اما هنگی عملیاتونه مونگ و ده پاکستان ده دوستان و سره پا ده دو طرف ده خط دیورند دا به اجرا شی او امیدواره رو چه دا به دیر خط استاور دوله دی.
خاقل ایمان پا ده افغانستان پا جنوبی و ختیز ولایتونی که ده نامنه و خبرونه چه اخباریگی دیر زلا تاس نظر سره چایا دا بیرونی لاسونه دی او کنا داخلی لاسونه هم دی چې په دغه نامنه کې خکیل دی؟
زه فکر کوم چې دا ډېر تکراری خبرې وي. ټول د افغانستان خلک او موږ تاسو په پیګو چې د دې عوامل بچي فکر نه کوم چې دې ته
یعنی کورنی مسائل نشته په دې کې. تاسو
کورنی هم پکې شته دی، بیرونی عوامل هم پکې شته دی. دا دوه بول لري، هم داخلي بول لري هم خارجي بول لري چې دا کارشناسان او نور دوستان په دې اکله ډېرې غږېدلې دي او مونږ په پوهې چې دا عوامل سره به مونږ اخته یو چې مبارزه وکړو.
د غوڅ ملاتړ په نوم باندې ناټو نوی ماموریت څومره به اغېزمن وي؟ دا
مونږ ډېر امیدوار وو چې د دې وطن د دفاع په خاطر مونږ مستقلانه به عمل کړو او د ناتو او بین المللي جوامع نه زموږ تقاضا داده چې هغه تعهداتونه چې مونږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره مونږ مطمئن وو چې هغه به هم سرته ورسیږي، چې هغه په تعلیم و تربیه کې، په کشف و استخباراتو کې، په نورو منابعو کې چې مونږ یې ورته نیازمند یو، دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله
خغلی من دروستی پختن پتوګه غوړم پختم چې ولسمشر ویلی او چې خاري ګارنیزون به جوړیږي. د خاري ګارنیزون جوړیدل به تر څومره امنیتی ستونزې امنیتی پیښې راکمې کی؟
دا ګارنیزون د کابل دا زمونږ د امانګي په خاطر خاصتا هغه قوتونه هغه جدتامونه که په کابل کې میشتي او د کابل د تامین او د ثبات په خاطر د توظیف اجرا کې ډیر مؤثر یو ګارنیزون به او په دې کې کار روانه ده. مونږ به یې پشتیبانی کړو.
یعنی اوس امانګي په بلازم
ډول امانګي شته دي؟ اوس امانګي شته دي، مګر د وزارت داخلي، د وزارت دفاع، د ریاست عمومي امنیت، دولتي قطعات، نور ځایو ته، نورو قطعاتو ته، نورو مناطقو ته کله کله داسې مصروفیت لري، مګر او صدف داسې دی چې د کابل د امنیت او د ثبات د تامین په خاطر خاص قطعات او خاص ګارنیزون او خاص قرارګاه او خاص قمندانیت باید چې ولر.
په څومره موده کې به کابل خالي همداسې یو ګارنیزون دی جوړولی؟
مونږ پکې اخته یو، امیدوار یو چې په دې نږدې وختو کې دا ګارنیزون به په دې کابل کې فعال شي.